دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موسا اجمل اند هر کله کوم لکه په تل چې د جمعې په ورځ موږ د ازادي راډیوي مجله لرو په لسو بجو کې اوس هم لس بجې دي او په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر ازادي راډیوي مجلې څو رپورټونه او خبرونه لرو په مخ لیدې سات خبرونه ده. دا هالند خی اړخی افراطی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کړي. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقه سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. د هالند خیرخي افراطي سیاستوال ګرت وایلډرز ویلي د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. ګرت وایلډرز پرون ماښام وروسته له هغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر لس زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دې له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي وروسته له هغې چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو سیالي لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویویل د هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري، خو په عین حال کې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونه کړې. د ملي امنیت شورا په یوه خبرپاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه او ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په اروپا کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایه ریاست په یوه خبرپاڼه کې ویلي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبرپاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېیم او ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3:15 پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ درېیم او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 9 ماتې ورکړه او دوهمه لوبه ایرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې 2 توپونه یې لا پاتې وو. دا دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې له دې 3 سیالۍ هم له دې هیواد سره کړې چې 3 ګټلې دي. سوریه تایید کړي چې په عدلیب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په عدلیب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د عدلیب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم تر ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتلو پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایي شرکت یوه الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولې. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه. پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بیرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. دا اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 22 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ درېمې اتلولۍ ته ورسوه او بیا یې د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فاینل ته ورسوه. کریستیانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله وسته یوانس له ټیم سره یو ځای شوی. د اروپا د کال دویم فوټبالر او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مل ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. وابوري چې اوروزګان په جګړه کې د افغان پوځیانو تلفات زیات شوي دي. همدارنګه به په خوست کې د هغه غونډې نه تاسو خبر کو چې د پښتنو او بلوڅ د پیوستون ورځ په کې لمانځل شوې ده. د ازادۍ رادیوي مجله هم لرو. چارواکي وایي چې په وروستیو کې د اوروزګان ولایت په جګړو کې د افغان ګډو ځواکونو مرګ ژوبله د پخوا په مقایسه زیاته شوې ده. سرتیری بیا وایي تر هغو بله خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تن کې ساوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
په اوروزګان ولایت کې د ملي اردو په څلورمې پلې لوا کې په یو مسجد کې لسګونه افغان سرتیري راټول شوي او د خپلو هغو ملګرو لپاره یې د خدای جل جلاله دربار ته لاسونه پورته کړي او وښکې تویوي کوم چې د وطن د دفاع په خاطر یې ځانونه قرباني کړي او خپل سرونه یې نظرانه کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا کمانډان جنرال رحمت شاه قیمتي د دغې غونډې پر مهال وویل چې د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې د افغان ګډو پوځیانو تلفات زیات شوي دي، خو وسلوال طالبان یې هم سخت ځپلي. شاغلی قیمتي دا ونه ویل چې د پخوا په پرتله څومره زیات شوي او نه یې هم کره شمېره وښودل چې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې.
ورونو، په دې ورځو کې زموږ ملي اردو د پولیسو تلفات یو څه نسه زیات شوي، نو موږ ختم په دې مورد ونیولو چې په دا څو ورځو کې په دا شلو دېرشو ورځو کې زموږ ګران امنیتي سرتیري که د پولیسو دي که د اردو دي فعلا زموږ سره په څنګ کې نشته، نو د شهادت مقام ته ځان رسوله ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1400 کال د زمري میاشتې پر 14 تاریخ وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډلې برید وکړ چې پر مهال یې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول او یا د قرارګاه او درې امنیتي پوستې هم سکوت کړې. او دغه راز د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمېر نورو ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه چې پر مهال یې زیات شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمد زیبیا د لیوا د مشر دغه خبرې ردوي چې ګڼې په دغه ولایت کې چې د افغان پوځیانو تلفات زیات شوي وي. ښاغلی احمد زی خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر پټنځایونو عملیات کړي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې.
ولس کسه دښمن له منځه تللی او زمنن دوه قرارګاه د دښمن ترتیب شوی ده او یو ټانک یې هم وی. همدغسې یو عملیات هم درلوده چې په نتیجه کې درې د دښمن درې کسان یې وژل شوی ده او څلور کسان زخمیان دي. بیګا شپه کوم عملیات چې په چارچینو کې سرته رسېدلی ده، البته هوایي عملیات، د دښمن درې کسان وژل شوي دي او سلور الا پنځه کسان زخمیان دي. پر دوه بجو شاوخوا د راوت ولسوالي او د ترینکوټ په مینځ کې چې کوم منطقه ده چې په نوم د ګلخانه یا سپین کچه ورته وایي، په دې کې اته کسه دښمن وژل شوی ده او پنځه تنه نور ټپیان دي.
له دې ټولو سره سره هغه سرتیری چې د خپلو ملګرو لپاره د خدای جل جلاله دربار ته په مسجد کې لاسونه پورته کړي وو، ازادي راډیو ته ویل چې تر هغو به د خپل وطن څخه دفاع کوي څو چې په تان کې یو څاڅکی وینوي.
هدف د مونږه خدمت هیواد ته ولس ته ده، او په همدغه هدف باندې مونږ راوتلي یو. دا مونږ نه وایو چې مونږ د کوم ولایت یو یا د کوم ځای راغلي یو. یګانه ارزو هدف د مونږه دا ده چې په ګران افغانستان کې سوله تامین شي او دغه جنګزبلي خاص کر دغه جنګزبلي اورزګان کې او دغه زبردلي ولس ته یو نسبي امنیت تامین کړو.
یاس کې ملت مون بر آسودگی زندگی بکنه، زندگی خدا پیش بره، در یک فضای امن زندگی خدا پیش بره. علاوه از او وقتی که ما در ساحه جنگ میریم، تلاش مانی است که به هموطنای عزیز ما کدام آسیب وارد نشوه و وظایف طوری پیش ببریم که باعث دور شدن مردم از ما نشوه و ما هدف مان به دست آوردن قلبهای ملت.
نظامی کارپوهان وایي که چیرې افغان پوځیان پر وخت اکمال سي، پر مختللي وسلې ورکول سي، پوستي او تحکیمات یې محکمه جوړ سي او د کشفي ادارو مسؤلین په سمه توګه خپلې وظیفې سرته ورسوي، نو د پولیسو تلفات به راکم سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، نن د ولایت په ولایت خبرونه په هرات او فاریاب ولایتونو باندې ده. د ماسپخین له دوو بجو نه تر درې بجو پورې پر هرات ولایت خبرې کیږي او له درېو تر څلورو بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. هیله ده چې دا خبرونه به واورئ. په خوست کې یو شمېر ځایي قومونو او وزیرستانیو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوې. په دې اړه به د نجیب الله الوخیل راستولی رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرې کړي.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمېر مشران وایي کچېرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شته ناخوالې ختمې شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پار راغونډ شوي ول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست د ولایتي شورا یو تن غړي قمر علي لکنوال ازادۍ راډیو ته وویل
د پښتنو او بلوڅ د وره فقط دا غوړم چې د یواله وکي، اتفاق او اتحاد وکي او د علم په جنباس جمعه سمبول شي. د خپل هغه پخوانی دود کلتور رواجونو په بنیاد نه مونږه شو چې خپل زنونه وژغورو، هم په شرف ترقی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د مخ په بویل چې
د دې منطقې په منځ کې چې کومې ناخوالې دي، د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد د ناخوالې ټولې له منځه یوسي. د تعلیم په برخه کې، د نور انکشافي مسایلو په برخه کې، د دې برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په لمانځغونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمېر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستی و. په خوست کې د وزیرستانه قومونو د اتحادیه مشر حیات محسود ویل چې
دی وخت جابرون حکمرانون ظالمون پیوانون پا بلنمو ده خپل مادی گاته ده پورا دار پا دار کدی دیر تکلیفاتی رکل دیر زوراوالی رکل نن الحمدلله دیر ویار ریزدو او میش پا ده خواهشی چه ده پشتانه یولای او ده پشتانه احساسات پا طول پشتانه شکا دنیا پا هر گرشی دی کلار دی کبار دی ده موجود.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې په خوای پښتونستان جشن همباله د محمد ظاهر خان په شاهي د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روسپله و حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته یې لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساسو او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
دے تا فکر شوا دا چې مونږ بربوت شو تبکی گو میرویس نیکه مو پیدا کړا دا، اماچا بابا مو پیدا کړا دا نتیجه وکس، امان الله خان مو پیدا کړا دا نتیجه وکس، بایزید روخان مو پیدا کړا دا تاریخ ته مراجعه وکړه.
یاد دیوی په لومړي ځل نه هشت پته کار وړاندې یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د وستر غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو پکې ګډون کړی و، د وږي نه همه د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه را وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا لمانځل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل او محب الجمال او په دغه لار او تصویر سيدي شي پاکه تصویر سيدي اخر باندې مو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږیدلیو.
د نظام غ مدما غ سانی دما غ سادا مدانی سا غ مدانی زانی غ.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکلی چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لفظې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانې په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ارواښاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنی یار
خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان ولی مات دی عطا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا او رزي خوبونه ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی تریخ دی کړ بلتونو خوږ وسال خدای ولی دی زوانی هر چاله ور کړه خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه ولی مال دی د ولی طاقت را کړ خدای ولی خدای ولی خدای ولی. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزانو نندارتون د چین د شیزنجان ښار په نانچان موزیم کې پرانستل شو. دا دین نندارتون د پرانستې په محل د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي موین پوهان رسول باوري وویل چین له پخوا له افغانستان سره ښې تجارتي او فرهنګي اړیکې درلودې او دا اړیکې تر اوسه دوام لري. پوهان باوري هیله وښوده چې د دې نندارتون په جوړېدو سره به د چین خلک د افغانستان په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د خزانو په نندارتون کې لا څلورو لرغونو ساحو تورغونډۍ آی خانوم تلاتپی او بګرام څخه 231 قلم آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د عامه کتابتون لپاره نوې ودانۍ لا جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا د عامه کتابتون د ودانۍ په پرانیست غونډه کې د یاد ولایت والی محمد الیاس وحدت په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دې کتابتون په تجهیز او اکمال سره به لوستي کسان، استادان، محصلان او نور روڼ اندي د دوی د اړتیا او ذوق سره برابرو کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. د پکتیکا والی ژمنه وکړه چې یاد کتابتون به د کتابونو له اړخه نور هم غني کړي. د کتابتون دا ودانۍ چې د لاتو فرهنګ وزارت لا پرمختی بودیجی څخه د یو کال په موده کې جوړه شوې، په بیلابیلو برخو کې یو اندازه کتابونه او د مطالعې لپاره مناسب ځای لري.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیګ و. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی مکته د سپیڅلی بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی ژوند او قرار او رو بدی نبيو سه شي نيو سه تي پیار او نور یو تپل سور دی چار او نور یو تپل سور دی داسی پتی رشی داچ تیری جند او قرار. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاین شاه له قلم راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1944 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1946 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدل دی و. داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیر مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یو خان او ماسر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چ شراب درتا پراتی چ بڈا شخل کڑ شپ بیا تو بتو بدس کے غخ د بد بدوی دنا کا مچے تخ کے نوے مولا لاس د ٹکڑو شکورتا ویرندان تخرب غریب سوکڑی جماعت کے شرائع.
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ، ګیلې مانی، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
بسر لاس نیول جاموي د چتا ترنې سترګې غل اوای سلام
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پیښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي.
الله جمیل ویحب الجمال، هغه دغه لاره ورته سړی رسېدی شي پاکه ورته نشي رسېدی. عقل باندې موږه ټول کائنات کی ڈیزائن دے دے انہوں کے دے غنوں کے دے بوٹوں کے دے گلوں کے دے خط ڈیزائن کی جوڑ سیل دے ہم اکا ڈیزائن کی پیٹ کی گی میوٹیشن ان تک کیا سسٹمیٹکلی جڑے گی کسی سر کے انہوں کے ختم ہونے دیکھے گی اور بتا سر انہوں نے کہا انہوں نے کہا جب کمال داری تو پچا سر انہوں نے کہنا بتا سر خام خام
غنی لخپل خالق سر زنگڑی میں ندر لو دا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي.
دلی بنیانو نیک منسخ مستی خدا حسن جوڑے دل خدی که حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی، خو له ځینو شعرونو څخه یې داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسېدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد یا بتخانہ دا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زمان کا حدا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زمان کا حدا سپدی بہت نیم مسجد یا بتخانہ دا.
نوی کال د نویو هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوی کال څه هیله لري.
تیره کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تا درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینی وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نو ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرما په تور نه ورزما ورته سلام لرما د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دی په ګډا رازی سندری دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه پا آسان طریقے تو چې مونس و مذکر کنا کومل مونس سره تشبیه کو او دا چکم دے تیور مذکر نو دغه دو شکلونه لري په هر یو رات کې دواړه شکله هم کېدی شي یو شکله هم کېدی شي نو دا راک استعمالیږي بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي نو بیا دی کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته وایي نو یو ورکوټ زی وی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک اگر شکل دے پہ مان مالو گیچی سونا لاپن پکی کن سارے بابا دا نیری سا دا نی پا ما بگا مارے سا دا نیری سا دیکھ اگر راگ معلوم کی مثلاً شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیرے گرے سا پم دا دوم رزے کی معلوم گی چیز آدھا راگ دی نیرے گا ما دا نی زا سا نی دا پا ما رے ما گا رے نی دا نیرے گرے نیرے سا نیرے گرے سا لکھا دی دا دوم رزے شکم وی دا آغ راگ معلوم ہے دس دا ہر راگ یو شکل وی ہاں دو آغا مالکا اس کی شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا الاپنم کی دید الاپ وہی اس ماں سرگم کو کہنا دا الاپ کے ہم راضی مسئلہ خبر الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیتا الاپ ویلی شی نو الاپ نا بیا کمپوزن جوڑی گی ترزن جوڑی گی چی پا دغا دون الاپ دیکھنے مثلا آہ 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 کتیز وایم کسلو وایم نو دیکھ بزر ٹکی واشو مثال لخبر ہے کد بل نا اخلاص غواڑی کد بل نا اخلاص غواڑی اول تا د بل پکار شا خپل مرام تر سیدے شی کمی نا وسا خاک سار شا دا ملنگ جان استاد شیر دی اس دا ما پیلاب کی واشو سند سیمی اس دا غطار جور کو لکه جی علم د موسیقي چا سره وی نو هغه د پر بیا لار آسان وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کوم علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورته ځانې زړی دی او بلکې د موسیقي هغه مالګه ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه سې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کیدی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه موږ آبادوي شو هر څه په کرلی شو ورسره کوي شو نو باجه دا سیف چې باجی سره هر یو ساز موږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه موږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجه نه بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلوم شي کوم سر کې او بیا ډېر خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی داغ نے کو مکا آخلی مخکزی نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دي پرې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ ته د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدو وای چې زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غټ او مین آواز چی دا بیا پراګونو کوم توپیر کی تاسو یو راک ته غټ آواز نیسی بل ته کمزور نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی، بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره، خو زه به مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو، لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه، کومل تیور هغه مؤنث مذکر چې ویته ویل کنه، سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي، دوله سوره جوړیږي. نو دې دینه ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دیزنه دیزه پوری یو شری، دیزنه دیزه پوری یو شری، دیزنه دیزه پوری یو شری. خو دیتا سبتک ویلی چی دا یو سبتک دی، دا دویم سبتک او دا دریم سبتک، مت سبتک، مندر سبتک او تار سبتک. لکه اولنه سبتک غټ آواز، لکه مثال سا صحیح شو کنه، دلته به وچی سا دسی غټ آواز سره سا سا دسی غټ آواز سا گا ما دا ما گا سا. نو دلته خو مونږ سندرې په آسان نه شو ویلي، نو بیا مت سبتک ترازو، مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز، نو هغه اصلي
انټونیشن نارمل
سی. آفرین. نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز کار نه کی، نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي. هر یو راګ چې وي، هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي. نو پخوا د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو، بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د پنځو سور نه کم نیوي او د درې سور نه د وو سور نه زیات نیوي. نو د سر راګونو شته چې پنځه سور زی او شپک رازی، پنځه زی وو رازی، شپک زی پنځه رازی، شپک زی و رازی، دسی یا و زی و رازی، دسی دسی دغه مشته.
او استاد ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي و، لامل څه دی؟ آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او دراګونو ته په هند کې جوړ شوی څنګه؟
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه، غربي خو خارج کې ډیر زیات دی. د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی، او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دیغه په مذهب کې مداشته کنه،
بشکره
بشکره نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي، ډیر خیال ساتي. نو همدغه سي تر مونږه پورې رسیدلې، مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي، دغه سي دغه کو. نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي، هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی. او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نه کیږي، په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی، او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره، د مزید لپاره چې دا پکې دغه کچل خواږې نورم زیات شي. بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته.
د ورستۍ پښتنې په توګه که چیرته موسیقي کې هارمونیا نه وي، آیا موسیقی با سم یا درست پا مخلار شی که هارمونیا پا کی نی؟
نو کوی خود دیر خبر ده، او که نوی نو بیا داسی یو کس پا که پا کار ده شی، یو مشر پا که داسی وی، یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی کنه طول مشر چه طول تا هدایت ورکی داسی وی که داسی وی، نو آغا ساس ترتیب جوڑه وی شی. خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی، لکه منگوالو شپیلی طولا کنه، دیتا من پختو که شپیلی وی کنه.
بله بله.
خب نو د دې سرونه معلوم ویل ته پیلي کلی شي، دا کم سور نه دی او کم سور دی. نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي، بیا نور سازونه سره سور کی، د سی استادینه غوندي او ساز جوړ کی، دغه جوړ کی ارونه دی پکې نه کنه، پر باب دی او ساز وږي، پس تار دی وږي، په شپلې دی وږي، په نور سازونه دی وږي. نو چې وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکوي.
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
فنکار اکمه فایل کې دارو ته وایي چې والی شعر وایي.
شعر خو
اور خدا مانے وزے کی چپختنا اوپر نمور تو ولی چھے انزک شیر وائی مچ شاعر ہے
اس بے پر اصلی علت بانی خبری ہوکے شاعر خوئی ہے
اصلی علت دادا چھے حق اصل چھے زما پا زڑک کی دی زما پا درون کی دی پا دی خبر ہو یا پا دی ڈول نشم کولے بیانی کم آغا تا سا دا شیر جامعی اور آغان دا ماو شیر تر جوڑو
کدارت وائی چھے اتر او سا پوری تاسی چوم را شیر نا لرائی
دا سی دقیق شمیر ری خونه دارات معلوم خود تقریبا دا سی دا دو سا و پشاو خواکی ببی
کلی تاسو شیر لیکی آیا پا شیر لیکلو که تاسی اصولو تا هم پام کوئی
آغا اصولو تا چه لکم چوکارت بی کنا یعن دین شیر ظاهری وجود چکم دا دا تا باید توجه بشی زخپل مر توجه کم هر سوک زکا چه داغا مرات نسی شیر جوڑی گی نکنا مخکل دنی شیر ولی کی اول ورته چوکاٹ تاکي چې په کوم چوکاٹ کې شیر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به تاسې وانانګری چې سړی وایي چې به دا غسه استعار استعمال کوم دا سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شیر کې
نيزه صاحب اوس کې درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسې ډیر ښه شیر لیکلای شئ ښه شیر ویلای شئ آیا کله چې ډیر خوشاله یې کله چې خفه یې سرقم یا وقت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډیر په لوړه درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر ښه شعر لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلې یا لیکل پیلې نو یو څه خامي به پکې که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ ذات ته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډېر خام و ډېر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کې نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زه د مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي کې فقط هغه وخت کې چې ما وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړ زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم
دیس نور پختنه تر اوسه کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایې
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت په وسل کې او د شاعر د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګران وي یو غزل درته وایم نه مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان انتوری زړه کې ساتم درازونو په شان ثوري
او ډیر کولای
یاس پرلې دی او یا مین د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان ثوري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی راز وژ باړو هم نن د ارمان ثوري ز د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا مې لستی د شلیدلې ګریوان توري لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې راته وایه د سپېڅلي قرآن توري شعر سوي خو د ژوند د انځورونو شعر سوي خو د ژوند د انځورونو د رنگونو په سایه کې روان توري او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توري قربان توري قربان توري
کوم سره ته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
زه چې کلا شعر لیکم د نه مخ کې چې زه یو مسره یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کرکتنه کوم بیا چې کله غزل بش پڑھ کوم یا کوم شعر نظم بش پڑھ کوم بلاغ ورسته په یو ځل دوه ځل دی ځل خپل کرکتنه کوم د دې نه وراخوا چې کله مونږ په انتون کې وو هلته مونږ بهیر درلود خفال بهیر وو په هغه فال غړی وو مثلا تقریبا څو شعرونه مې هلته کرکتنه ته وړاندې کړی دي
تاسو غواړئ د خپل شعر لاره څه بیان کړئ که داسې وزیر ته وایې
لیکوال سے یو خبر دا غوای چې موږ د ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم. زما زړه هم زما غه فکر هم همدغه سده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه را وژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالې هم لیکم او هنري نثرونه هم لیکم. لنډې کیسې هم کله کله لیکم.
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د هغو شعرونه غواړي، او یا هم کله چې شعر خوښ سي پرته له اجازې هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې. دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسې شعر ویلی یا یې درنه غوښتی کنه؟
نه، اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده، هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک. ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې. البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلي دي، خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي. له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي. چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نشي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي، خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل آواز وي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم، لکه هارون باسا، شفیق مرید، جاوید امرخیل. داسې یو څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي، البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده. چون هر سندرغاړی نشي کولی چې غزل ووایي، دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
مننه.
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل د همداسې یوې ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
د ښار شپنۍ خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې ښکل کړې. د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکی آواز یې د خیال ټول مزې وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یا سر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو
لسترگوی د بی وسی اوکو د مهاجرت لارخ بلکړه لزایا پورته شوه یا سریه په غیب کې ونیو او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار په خوانی مارکیټ ته ورسیده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې ما فکره خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده په ژړغوني غږ کې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې مینې بیا خپله خبره تکرار کړه دکاندار ور وکتل په مهربانه انداز یې وویل د سهار چای دې نه دی څکلی مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو نه دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ دکاندار بیرته له دوکانه راووت دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل په خپل مخ یې لاس راکش کړ ویې ویل راځه دننه دوکان ته راشه زه به هم یو څه درکړم خو ته به هم یو څه راکړې کنه
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسد سوری د سوری کورنۍ تاریخي احوال صنعت سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره وو لدې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلې ده چې نومي اسعد او د محمد زوی وو دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د څلور سوه هجری په شاوخوا کې ژوند دی وو پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي اسعد سوري په غور کې اوسېد او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو او شیخ اسعد محمد سوري وو چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو شیخ اسعد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچي سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور کړ په دې وخت کې شیخ اسعد هم د هنګرانو په کوټ کې وو هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویل په دې ډول اسعد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله امیر محمد سوري د غور له مشهور شاهانو څخه ده د امیر محمد سوري د مرګ په باب د پټي خزاني او طبقات ناصری روایت یو راز ده د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ له تاریخ سوري څخه یو بوللای یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسعد سوري د امیر محمد سوري په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و او دا هم د شیخ اسعد سوري د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو د فلک لچارو څوکړم کوکار د فلک لچارو څوکړم کوکار زمولوي هر ګل چې خان دی په بهار
هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا رژوی پانی کاندی تار پتار ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا ډیر سرونه کتر خاور لاندې سار د واکمن لسره خول پرې با سیمړسی ته بی وزلو وینې توی کاندی خونخوار چې لبرمه یې زمری رپی جنگلو کې ل اكو به داری تیرو جبار پر سوریو باندې ویر پرې وتله پاسا محمد واکمن چولاړې په بلدار یو وار شو اسیر پلاست مرچمنو انتقال وکړ خبر لبلوار په سماوي ودانه هنګران وو په سماوي ودانه هنګران وو په ټیکنه وو پر درست جهان او څار د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت چې غزنته یې بوتلی په تلوار ننګیالی و لره قید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسپه په دې لار
په شاعرۍ کې د مفکورې موجودیت حتمی دی خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو نو دلیل یې په شاعرۍ کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه قصه دا گڑا وڈا نسم خان شوی نشو کشوی قصه دا گڑا وڈا نسم خان شوی نشو کشوی خوت دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی کریپ کی گلون حسن ساز غندیے لند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے لند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے گزار دی رسا لگی تیر انداز غندیے دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت په وږی خېټه موړ یو بې نیاز غوندې کرنګ وی که تراش وی که چارمې تک بدله په خپله لار روان یې بې استاد غوندې مینه ی مینه او خدای تپلار جانان وای په مینه ی مینه او خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی
ما ویل غنی یار څه بی اندازا غوندی ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے ادب دے درج کم زبان درازا خوندیے Thank you.
Saat yaz.